السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. په دې خپرونې کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او د ازادۍ میلمه پیل یې په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاع کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له 10 تر 15 میلی مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی. او ویلي دي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 1000 کیلومترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنځشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 3 کاله پوره سوي، خو یوه هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړیستلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم منع کړې او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کېږي. دغه متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جاو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه ادعاوې له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو 8 کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنځشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي. د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبې په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشئی مواد په 2 کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل شوی وه چې دغه مواد 3 تنه اسرائیلیانو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنځشنبه په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریز لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړل، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کېږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. د بدسل کې ده چې روانه اونۍ د سربیا د صدراعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین له چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا یې وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یو کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا منکی پاکس د لا ساري بڼې د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل سوې وه چې تر هغې یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا ښایي د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالت وي. د سویډن د عام روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس جام پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې ښایي دا بڼې ډېره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د والګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مسلس خبرونه ته شرغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په 15مه نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 400 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولي دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته وایست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیر زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه خبرونه ته مراو بللم. لبد مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده که څنګه چې موږ تاسو ټول پویو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت له خوا نه، د طالبانو له خوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه وی هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پر رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنیو له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کور کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپاره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو له خوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبریالانې ووهل، وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینو ولایاتو د چیز خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړې دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي ژړېږي چې زمونږ دا زوی څه شو. دا د عقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده؟ له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانی. خټک صاحب، تاسو واوریدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنی حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که مونږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، دا غینه مخکې د طالبانو چې کم دور په غی کې میډیا زپل شوی و، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې گزارونه کیږي. دا غی د وجنا رسنۍ چې دی هغه په افغانستان کې یعنی طاقتوري نشوي په مکمل توګه باندې. خو بل خوګه په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوریت حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوریت حکومتونه، په غی کې تر څه حد پورې رسنۍ ته اجازه ورکړل شوی و. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو د پاره پاغي کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوز باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تښتول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي. سو پوری چې د وژنو سوال دی، نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کمی امنیتی ادارې چې دي هغوی د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته. خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هیڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات نه شو. چې دا نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی، او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شته تفریق لږ شته دی، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسید هغه کرخه هغه یې کراس کی، نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پېښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی؟ کوم داسې لامل؟
2018 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو، او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو، په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي، او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه غا جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو د راحیل شریف وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغې او هغه یو کال تیر کړو د هغه نه پس پر سنې باندې بیا د کنټرول چې وو د لږ زیات شو او وجه دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغه به چې دا تنقید تاسو م کوي نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به چې کم خبریال یا کم رسنی یا کم ټي وي ټلویزیون چینل د اغې نه پر مخ کې ورواوړي نو بیا به اغې ته ډېر مشکلات جوړ شول که درته وایم د جیو ټلویزیون د پاره ډېر مشکلات جوړ شي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د پاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې موږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړی اغي یا خو د اغي روزګار الله سورک ځکه چې پرسنۍ باندې ډیر سخت وخت راغلی او دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخګار نه شي ورکې دي نو ډیرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاس ورک
ډیر مننه مینا جانې کبرت تاس تراسم تاس د خټک صاحب خبري واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه تاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنیو تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر امغه لار روان دي
ملاله جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه او دوی د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالانو چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی دا ښه کار نه ده ولیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کمنټری ورکړي و چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یا تی وی و یو چې دلته څه هم خبريږي پر رسنیو کې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدی ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن لبد مرغه دوی افغانستان په هر ډول موږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی دا د دوی هدف هم دا چې افغانستان خو په نسبی ډول ډیر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ مکتبونو دروازې بندې که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوی چې وینځلې د تعلیم حق نه لري اته زمونږ د پیغمبرانو خزي او یا ته بزنس کو تجارت کو هغه ته اجازه و نو تعلیم ته اجازه نشته دا یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان پر رسنیو باندې په هر برخه کې هغه بالکل زغپل دی خبريال په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دی نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپل ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري درناوی ولري که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنکړي نو ته به چې ملت به ته نه مني او ملت به دې هیڅکله هم قبول نه کړي لکه اوس چې در په درې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنی آزاد پری دي خبريالان باید آزاد پری دي او همدارنګه د افغانستان ټول وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنکړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال کسانګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنی اوکې د محترم خبرې موږ واره دلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم په د پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري کسنګ چې زپ دي دوني مترو کولو کې د حالات ګورما د دولت لوري کدی یو حقایق وای د دولت په ځد دولت په دومره مشکلات ور ترافیخ نه کله کدی دی لوړپوړو چارواکو مطلب دی شخصي خلګو له خوانه ودی تهدید کیږي او خولتيږي نه د دولت له خوانه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلق ایس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د دې رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینا جانی، ستاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته وایس چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون دان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنۍ د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کیږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورني غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو د کومه پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دغه څنګه محدودول کیږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام کوم وګورو، دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حده پورې، او په چین کې هم شته تر ډیره حده، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایر وال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایی چې د هغه محدودول کیږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه که تاسو واټسایپ ته چاته زنګ وهئ، نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغسې که تاسو ډاونلوډینګ کوئ د یو سیز، نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی، چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وي، یا که د دې کله غونډې وي، یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خوراشي کله کله خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو، هغه خوراشي خو داسې نه راځي. ټی وی ګان چې څو پورې دي، ډېر کم ټی وی چینلې داسې دي، بلکې نه دي، د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو، په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج ملاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی. او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات، لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي کنه، چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نه هی ټرین شوي دي، نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي. وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوي، لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډیر زوړ خبریال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو، یو ډز دی ولګېد. ولې؟ ځکه چې د به همدا صفا خبرې به کولی، بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه. خو بیا هم څنګه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي، رسمي رسنۍ لکه ټی وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د هغې د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي، خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې کپدې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول څومره مهم دی په یو ټولنه کې. په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کوو ګورو چې کښځه خبريال د شوتو سره خبرې وکړي هغه ورته ډیر معلومات شای ورکړي. په دغه موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل شي؟
د افغان خبريالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبريالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم دا ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبريالان شاید د خزو پاک له هغه ډیر ښه داسې نه چور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یو خزینه خبريالانه که په یو خزینه خبريالانه که په هغه موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، د مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو خزینه یې مخته بیسي او د خزینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه ډېرې داسې خپرونې په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د خزینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې مې د ښځو د حقونو په اړه باندې چې د خزینه خبريالانو یا د خزینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیات مهم وي د ښځو لپاره چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خبرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پر اتاګ باندې ډیر زیات متضرر شوی دي. افغان خزینه خبريالانه چې کوم دي دا د صحنې نه بالکل لرې شوی، کسانو چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک له باندې غونډه تر سره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه دي افغانو میرمنو لخوا نه یو خزینه هم پکې نه و. د ټولو خزینو په نمایندګي او نارینه تللې ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی سه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زمونږ په تړه و باید زمونږ لې مېز نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعال میرمن انتخاب شوی وي چې تللې وي. له بده مرغه وایم چې یو ټولنه بغیر له میرمن نه نیمګړې ده او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یو هم نه کیږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کیږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خپرونو له لارې چې خزینه خبريالانې یا نطاقانې مخته وړي هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کړه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کې ده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خپرونې به تعقیبولې یو څه به ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نطاقانې خبريالانې خو ناممکن دي چې کینې حتی نشي کولی یوه خزینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینا جانی، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوت د پاره ځنګړي خبرونه وي او شت زور تغواژ ونيسي، ځکه چې د خبريالي په دګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یالي دونکو پورې هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شت هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم کم د شوت د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې وخت پرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندې باندې باندې د رادیو او د فیسبوک للارې تاسو ته خبري ژې لیدونکو داز ما حق تنمیږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایل باندې خبرې کوي. خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونه په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بدنی زده کی تاسو په نظر؟
بالکل، مشال رادیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال رادیو زیاتره خبرونه چې دی دا د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کمی سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی، او که تاسو وګورئ نو هم دغه سیمه وی چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجود. نو د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخ کې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې هسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې، د څښلو صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب دي. مشال رادیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو، او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینۍ ده، دې سبق ویلې دي. د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپل خور، خپل لور، خپل ورېرې، خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابیږي، ته سبق مه وایه. هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټره جوړه شوې ده، دا استاد جوړه شوې ده، معلمه جوړه شوې ده، هیڅ مسله وته نشته دي. د خپلې کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم، سمو د مخکي په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لږ مو پلټنې مو وکې، او په هغه کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، چا خپل مات دی، چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دي، او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور، دغه لور، دا وریره، دا خورزه دا روانه شي او دا اسپتال ته ځي، او په اسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی، نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي، تا ته اسپتال ته وړي، څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی، په هغه کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلی خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي، مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې هم دې ځای کې وکړو، او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ، تاسو دا خبره وکړئ، وای وایه په خپله باندې
او خپل نظر وایي. دا ډېر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جانې تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه څه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان ماو نن مو ملما یو انزورګر دی. یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی. ګن نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی. تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دی. له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي. انګو مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې. بیا ورسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزی لیسه بل هلي سکندري زده کړې بشپړې کړې دي. په 1993 کې لګیلې چې خبرېږ شوم او د کانکور لاره د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم. په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي. اوس دو څنګه لري، یو د قضا څنګه ده، د قضا او سرمالۍ څنګه ورته وایي، بل مثال د اداري مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله.
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه، کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه.
رسامي خدا سي و چې د هنر سره کوم کې زما مینه د ماشومتوب نه و. ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینه پیدا شوه. اول وخت کې مې سي لیک بیا ورسته هغه د خد خلا سره د رسامي سره مینه پیدا شوه. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی. اما بچ کله خط ولیک نو فلار بډې تشویق ول ما چې ماشره تا د خپل خط لیکلې دا خط لیکلې دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله. نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه پاره روان ک. نو دغه مين مې تر اوسه هم دا ساتلې دا او پالنه یې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري. زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي؟
او بله.
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري؟ کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشی در سمې په برکه خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي؟
بالکل. دغه خطاطی چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چابه شي خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیز کوي. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېره اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط خلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم. او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې تبلوګان یې شی جوړوم. نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطات مې کنه. خطونه هم دغه چې کله چې سره یو خط دکې یو بل خط د کول ورته بدون مشکل نه وي. نو دا یو شی ډیر اسانه باندې خط دکې. خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینا ولا کاشته ده
خطاتی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدله چا سره شاګردی وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او کچته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سی چې مثال فطری یا د اول نه سی خط لیکای شي او غا وصول او قاعده ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کولای شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه چې پورې ورسي نو نور لار خود مهم ده بل زنه خلدا سی چې اول نه دوی خط لیکای شي
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي
بالکل اوس په داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي د پرمختګ کړی ده زه د خپل شخص مرته وایم چې ما ډیر شان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یادې وړګانو اندر نه ملي کېږي یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکړي ان شاء الله کیږي بالکل دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یاد به په هغه علاقه باندې تغیر کوي شي خو بیا هم هغه لار خود اوس ډیر مهم ده یعنی کته یو خط لیکي شاید تا خپل غلطي د معلوم نشي کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطي اصلاح کوي نو بیا ته کوشش چې خدای نورم خپل پیدا کی
اوس پس تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته انزورګری هم ډیر ډولونه لري مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي ځینې پنسل استعمالوي ځینې پورټریټ رسامي کوي ځینې منظرې رسامي کوي که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل
ما را سمې په داسې دي چې اوس تابي غونته دي مثال او ممکن دي یعنی ار چی شي رسم کوم دا سې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې د پیو شي کی کار وکم بس دا ممکن ما علاقه ده غتی او بل اول چې ما کا شروع کړ د پنسل باندې مې کا شروع کړ ما پنسل رسم زیاته کوله یعنی هر انځورګر کا غواړي چې د مثال رسمې پر مختګ وکي اخر رسام پر جوړ شي نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کېره ورته ګټو کی بیا د رنگونو غو د ترکیب د غډول دی ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او شې کوم رسامي کوم هغه کله دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کې زړه رنگونو وکړم یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي
نه روغنی رنگ مې تر اوسه نه دا کارول
کوم یو اسانه در تخکاری
ما په نظر پنسلي رنگ واسانه ځکه چې کاه کې ته پیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بور رنگ مې دا سي رنگ د شيخه کې ته به ضرور وسیږي کومه خطا کې بیا پاکیږي نه جبران بیا نشته زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي اسانه ده
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګور رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګور رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي ته به دی وګور دی رنگ مثال دغه شي باید ونشي ورته دا رنگ خرابي یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتره دغه ولري پنسلي رسامي هم دغه سي دا پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنوري ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس د ورغوي سره بیا راخت لنګيږي ورته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کله چوکاټ شي بدمر دوام بیا زیات او بل خلام ډیر زیات ځکه چې یو کلاسیک ونته موډ لري دغه
آی په انصورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بله زما خو لمړی استاد هغه خپل ولد صاحب د فلارجان مې د چغرا د ما د خطاطي غا د انزورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګردي سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو هغه تر نه سي کم کار کړی دا استاد مشل په نومي بل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین په سیده چې څومره زیات تمرین کې هغه مړه د کار خپل کېږي کېږي اوس زنګړی استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخ ته روانم
که یو څوک غواړي چې انزورګر شي څه باید وکړي لکه کوم ځای پیل کړي
لومړی خو باید د خپل وړتیا ته وګوري، یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګری سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي، یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسېږم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان څېره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم دي؟ ته به اول پزر وغه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګه شوه. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت ښکلي ښه ورغوې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي، بیا په خپله مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې طرح خبره ده. خو اصلي چې هغه ول کار شروع کوي، کنه هغه کار یو روحیه لري، کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي، یو تیر کال او بل لږه څوره مخکې تیر شو. زما حتم داده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کما، دغه یو څه کمرنګ ده. اوس لنی کمرغه خلک ورو ورو دې پرځخ باندې پوه شي وي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځین انځور کړي. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې کیسې سره ملګري وي، دې ته یو ښه احساس ورکوه. دې مې دوکانونه مرا واسه تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي، او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو د امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. او بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړم. یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې هم دا و چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل تاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې. مثال دلته یو میز ورته ښه چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویل ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري، هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، دغه لیکنه چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو. ځکه دوی دا خبره، ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو، که نه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بست کلا وه. دوی د دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان تصریح لوستي وو، که نه د هنر اغېز بیا دا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، او موږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموش میلمه انځورګر، خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی.
د
راغلو وس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مډی له ماشومتوب مینه وا، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانم چې شعر لیکل خو لیکنه غزيات کولې، کله به چې هغه شعر وستلو یا به ترنم کې دا شعر وایل کنه ما باندې ډېر ښه اغیز کوو. نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شعر ولیکه، بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پیژندل ویل چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوي؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، اثر لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بلې، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد ترلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې د شعر خو داسې چې اول تل کې دا ته خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنته ورکوي دا ما چې ټولنته وجبه ورکوي، کته غلط شعر خبروي دا شعر خبره چې غنیم ګډي وي یا پیغام ونه لري یا خلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا یې دفعواله نه بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیر زیاته مطالعه ولري، ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي څنګه خور کړي په اړه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی ردی سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی ده هغه تکرار غونډه خبره یې که ته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې مال بل څه شیر کړی ده او دا مو سره خېږي. بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویې چې ده کنه د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخېږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې به راځي چې د چا نه متاثر کیږي. نه ځین دا خبره کې کته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته متاثر شنه، نه کته ډیر شاعران مطالعه کوي د دوی د مطالعه ته کوي چې ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
په حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد یم د رزمی لوبو دی استاد یم. بس د غدری کله کیږي چې پاتونه فارغ شوی یم نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم چې معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو مؤسسي یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. اغه دی ماګه دی مارید په حساب باندې دا مونږ ځانې ته درسو او اوس تا کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیمپور د سړي لیو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو ته درسو نه دسی، یعنی یو کلب خپل لرم حالت زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته دی پیپټ واخه کې درس ملو پخ کې دی کې دا مونږ په لته نه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا غیر رسمي سپورت؟
پور سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله تمرین مخته یووړ په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډېر ورته تلاړم ته ملوبې وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلی ته راغلم د وبخې دی الته چې ما بدن خوله ورزش کوي سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسی اني دا یو مونږ نه کول شي د کیټ کې دا ورزش وکړم. په چې کلی ته راغلم بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن خوله د جیم جوړول دا ممکنه نه ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا ده ورته سره یو کې مطلب کې بیا ما داسې یو رزمي غوړته جوړ کړو د ورزش چالته مثال دوی دغه د رزمي لوبه غږ دکې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو ځکه ته ما چې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده مخکې به داسې و چې چا بدل ته منډه کوله کنه دی بس بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وزم کنه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس مرکز بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم بل خپل دی، هغه دی کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته وایې چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړوم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د گرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کې چې پس هم پورې دغه کوم ګروپ وم. ستړیا شته، ستړی وم خو ستا انګېزه لرمه کنه چې چاته مې خیر وسیږي هغه څنګه ده کنه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده کنه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر واخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شعر دروش دورانی شو یا د تینور نوولونه غزه خپل کور کې تقریبا شپږنیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټه ونه کتابونه مشته ده، نو بس هغه د کاسترې په بل کار باندې بیا بس باندې ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکی چې یو خشیر ولول ما یا خپل رسامي وکم یا بل چې څه شی وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شمه تکیه شمه ډاډه شمه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډیر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دندرتون را وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړ، په دې کې ما سلسله ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب ورسوم چې دا کتاب مې خپل کې ته ورک، بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړه دي دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي پراتون چې ونې کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال دیني نوولونه دي، لاندې کې سي دي، د روحاني دیني کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر خلم به په نور شګدان باندې خو مرستې دي مطالعه او سیګر شافر سم اوسه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وې ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او آتا په خبري کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شکرونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته ری مکتبونه وغډیره نو یعنی هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال د اوس کوم نسل د پنځوش نرکت کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوست د کوي شي یا مکتب ته ځي نو دوی ماشاله ډېر تکړه دي. ښه دي ځکه یو خو دلته څه وایمه چې نیټ کمزور ده، یعنې ډېر خلک نیټ سره لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم چې دی چې زه ګورم نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې. خدای دې وبخښي د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوسته. دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي ډېره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای په امان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ